السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لما سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د ځین نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ د پیښې تحقیقاتي رپورٹ رد کړی. په ډیر اسماعیل خان کې د یو گاڑی د حادثې په پیښه کې د ورکو کسانو لټون روان دی. او طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر غږ کړی چې د فروری د میاشتې سولې تړون ته ژمن پاتې شي. د پاکستان مسلم لیگ نون رابر نواز شریف د کراچۍ پیښې تحقیقاتي رپورٹ رد کړی او ویلي دي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی، پرون ناوخته په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې درجې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې په دې پیښه یې تحقیقات مکمل کړي او اړوند چارواکي له سپارل شو دندو لري کړی دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر جلسې یو ورځ وروسته په داسې حال کې له هوټل نه نیول شوی چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلیو چې نیم پوځي ځواک رینجر او د سند پولیسو مشر په زور وړی او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی و. په کیپټن صفدر د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار د بې حرمتۍ تور دی، خو هغه ردوي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د هغو دریو کسانو لټون نن په دریم ورځ هم روان دی چې د اوبو نیر ته د یو ګاډي پریوتو په پیښه کې لادرکه شوي. په پیښه کې 19 کسان مړه شوي هم دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس دا پیښه هغه وخت وشوه چې د تحصیل په روا په سړه ګره کلي کې یو چینچی لوډر ګاډي څه باندې 25 کسان پکې سپارو سی آر بی سي نهر ته پریوتو. ژغورنې اداره وایي دغه ګاډی چې پکې سپاره کسان له یو واده څخه روان وو، له ډرایور څخه بې کابو شو او اوبو ته پریوتو. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف د خپل سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي. بلخوا جواد ظریف د نومبر په 9مه په ټویټر پاڼه ویلیو چې پاکستاني او مشرانو سره په دواړه خیزو سیمه ییزو مسلو به خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر وړاندې موجودو چیلنجونو ته باید پام وشي. د شنګهای همکاري سازمان آنلاین سرمشریزي ته پرون په وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو بلخوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د شنګهای همکاري سازمان 6مه غونډه پرون په آنلاین ډول د روس د ولسمشر ولادمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه. طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې په فروری کې د دوی او امریکا ترمنځ شوی د سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دوی وضاحت ورکړی چې دا تړون په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره تر ټولو مناسبه او مؤثره وسیله ده. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویلي چې دوی خپله د دغه تړون عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو له بیان یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تور پورې کړ چې په دوحه کې د سولې پروسه د طالبانو له وجې مخې ته نه ځي. د ده په خبره د افغان دولت لاستازو سره په خبرو کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو غټ خنډ طالبان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته له هغو پیل شوې چې د روان کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخه به د 2021 کال تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، خو په بدل کې به طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د ملي حمیرزاده نواری د لوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیښه کې د ایس ای او د رینجرز واک د کراچۍ څنګه د افسرانو د دندو نه د لری کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د پوست پلټونو د دې کاروای ستاینه کړې ده. خو د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف د پلټونو رپورټ پر ردولو سره د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې. تیر ماښام د پوست اماړیکو څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سهار وختي د شبې پیښې پلټنې یې د پوست مشر په امر کړې وې. په دې اړه تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنی مکمل کړی دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړی دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیښې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علی جنا د مزار د بې حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما دا پوز دا مشر نا دا دغه پیخې دا پلټنو او دا زیموارو په ضد دا کاروایی غوښتنه کړې وه، نو ما ته دا زیر را رسیدلې دی چې دا پوز مشر پلټنې هم کړې دي او عملی کاروایی هم کړې ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چانه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خو بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل زیموارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي، نو کېدی شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا ابتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللی شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سحر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی و چې خپل میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود و. هغه وخت د سین حکومت ویلی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سین د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی و او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی و، چې بیا وروستو د سین پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانې ځنډولې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اغه درې کسانو د لټون عملیات نن په درېمر وس هم روان دي چې د نومبر په نهمه سی آر بی سی نیر ته چنچی لوډر پریوتو لوچې لا درکه شوي وو. په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د ریسکیو یو دوه دوه تر مخه د پیښه امهال وشوه چې په سړه ګره کلی کې یو چنچی لوډر چې پکې د اتیشتو نه زیات کسان ناست وو د ډرایور نه بے کابو شو. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سړه ګرا سیمک شې واده ته روان چنچی لوډر نیرته د پروتو له عمله 19 شجونه او ماشومون مړه شوي دي. دا پیشه سرنګ مخې ته روغلا په دغه والا سره د ریسکیو 112 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویایي.
نو تاریخ ته دا چې کوم واقع شوی دی تقریبا 4:30 بجې په مابین کې دښتې ته یو چنچی لوډر وا او هغه کې واده ته روان وې شزه وې او د بچیان وې. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناس وې او 29 وا چې کوم هغه ډرایور وو. نو سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې واسي او اوبو ول پایپ بند را چې تسلیپ شوی دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوته دی. د موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی چلور چې کوم دی ډیډ باډی ریکور شوی دی. الته اولم ورځ باندې دوه ورځ بیا اپریشن هو لپاره شروع کو. نو الته چې موږ اپریشن شروع کو نو الته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. اگر کی جی کم دے مختلف ایج بچیان وے نو تقریبا 15 کسان مو ال تجی ریکور کو او درے کسان جی کم دی فیمیل دی او اگو دا پارا جی کم دے اوس پوری دا سچ چالو دے.
اعزاز مامو دا ہم ہوئے چی پا سی آر بی سی نیرک شے دے درے ورکو کسانو دے را پیدا کولو دے پارا دے ریسکیو اپریشن نن پا 18 نومبر او ہاں راون وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د یو لوړپوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظریف په خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان او د پوست مشر سره ملاقاتونه کوي او په کې به په دواړه خیزه سیمایزو نړیوالو چارو خبرې کوي. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوی مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستانی پلاوی مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه ندي ویلي شوي خو د نومبر په 10 وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټه غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي کلتوري او مذهبي رشتې دي. د دې په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزی ټکی وي او زیاتوي
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے صبح بارڈر چاہیے
منگ تو خو دا محل پسی میں کی دا امن ضرورت ہے منگ تا نظم پکار دے منگ دا حیوات دا خواہش دے دا حکومت دا حسد چپ تیرو وختونو کی ہر سیم شوی دی شوی بوی نور منگ تا امن پکار دے چپ پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیوات کی یودا سے ماحول جوشی چپ بہرنی سرمایہ کاران راشی او ایران کو زمین گوانده حیوات دے
اور پھر ایران تو ہمارا ہمسایہ تو
د فخر امام په خبره ایران سره د هغه ګیس د پایپ لاین په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو چې په 2018 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لغزنامه کړې وه خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لغزنامې نه ووتو. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په 10 له مشال ایډیو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه.
مسئلہ مشورے
ایرانی وزیر خارجہ سره په دې پلاوی کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د خغلی طاهریان د اړوند سفر دی. که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحا کې د روانو بین الافغانی مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخه د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا لیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د خارجه چارو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. که څه هم د پاکستان لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ایراني وزیر خارجه د نورو پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پاکستان میډیکل ایسوسی ایشن د نومبر په 9 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې او ځل بیا په روغتونونو کې د دې وایرس د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت چې دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد د جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل ایسوسیشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلما اسلم کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس ته مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دی.
بالکل عمل نہ کی لگا رہے ایس او پی حکومت تو پکار دے کا نا چل گا فائن بھی کی دی ماسک نے مینڈیٹری کی گلوز نے مینڈیٹری کی اور دا ٹول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کلاس کری دی نام غلط دا پکار دے چھنگا منگا پا نیٹ پان دی تی تخول سبق آ دے بہتر طریقہ کار دی شادی ہال سے بند کی لگا سب پریکاشنز خودے علی کا
د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر 10 ورکړي چې په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 23 کسان مړه شوي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 2000 ته رسیدلې ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 1425 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. ملخوا د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ټول په هیواد او خیبر پښتونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وایرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وایرس لګېدلی.
بالکل
اکثر پروٹیکٹیو کیٹس کم لگا ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف کو پلے پر سو بانے یا گوڈینیشن میں نہیں تو ملا شوئی ہو حکومت صدا تفاق سے دیکھے اندل سپینا خیت پر آ ادفا کے نگے چکنا نم چو شرائی دی پدیز در خوش صدا تفا آوانش تدی ایو پر آسپیٹل بھی ہم یا ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف نا اسے پروٹیکٹیو سامان ملا شوئی نگے
دی خیبر پختنخوا دے صحت محکمے پر خپلا بے پانا دے نویمبر پر لسما ورکری چھ پسوبہ کی دے کرونا وائرس تے ناروغان شمیرا سلوی خزرا تے سوادری سل اختتار سے دلی او سبان دے اتے دیش زرا کسان دے دغه وائرس رکی تلی دی د پیخور تے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس نا ڈاکٹر لیاقت خان چھ لے کرونا وائرس رکی تلی تے نومبر پر لسم مشال ریڈیو تو ول اس تے صبح پر رختنوں کے یو سل بیا دے کرونا وائرس تے ناروغان او شمیر پو زیات ہی دو دے
تو ہن کو اس مکنے پہلے عمر کے نہ سے ختم شو وال موس مطلب پی سی یو او ہر سکی پیشنٹ ختم شو وال موس کما اس ریسنٹلی دوبارہ پیشنٹ انکریز کی او ما
خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جگڑا د نومبر پر اتما پوپی خبر کی خبریالانو ته ویلی وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روختونو د کارکونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره سناسه 15 ارب روپۍ مختص کړي دي چې د دغه زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي
15 ارب کا هم نه جو ہے اوورال پروویژن رکھا
تھا دا وخت اسلام آباد تر څنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی
د پیښور یو سیدونکي وایي چې په سوی په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی نوموړي زیاته کړې استاد سوی ته د سزا ورکولو له عمل نه وخته برتګ یادوي خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي خو حکومتي چارواکي بیا وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی تفصیل په دې رپورټ کې اورو
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت د پسکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښوري اوسیدونکو د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل سورو سي وړاندې د غلطه د سکول استاد یې اسوي سخت وهلې ټکولې او استاد یې اسوي ته د سزا ورکولو لامل نه وخته ورته یادوي نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی
زمونږ نه ماشوم د زده شپې ودو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه چې دا پین مو د شپې د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولې وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې ریوال مو ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل وینا نو دینه بر زیات وامه نو هغه منټلی ټارچر کړي او فزیکلی هم فور زیات و حل
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غیتا د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده د تعلیمی چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثر زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي
کنن موږ ګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پختونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پریوزي او فزیکلی هم پریوزي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼسته کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لږه چې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثر استکونکو ته سزا د غی د غلطیانو لوجه ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسلو لوجه استکونکي نشي وهله.
استاد چې کوم دین خغتی انداسي نشي کولای، چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه پکور کې کی یو یاد غی دا اسکول کې وی بچي، نو هغه چرته خپل بچي د سي بي ځای دغه ونوي، خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی، بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو، چې له مخې مجرم ته 50,000 روپۍ جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دیکھی یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وحی جسمانی هلکه پلکه تشدد پی کوي، نو دا دیتا اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې، او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورٹ د 2020 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوه دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پاس تکون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي، نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2020 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړی ده، او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو څنګه د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د مومندو جلال آباد ترمنس ګورسل یا ګوسړې کنداو لار دی نه یوازې د تجارت، بلکې د خلکو د غم خادې لپاره هم خلاص کړي. دوی پرون د کوزو مومندو نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو، تر ګوډاخیل وتلو وروسته هلته یې غونډه وکړه. د دې لارې پرانستو شمنی وزیر اعظم او د خبر پښتونخوا وزیر اعلی مخکې کړی وي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند محمود لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتل دي چې دغه لار باید خلاص شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره، او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړه.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه چې او ودرېږي چې نه مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خنوي، چې دا حالات خنو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سکیورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. گورسلار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یو لارې او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزل او له هغه پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمد وران نږدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو پوینه نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې را لوی شي نو هغه ځي په لاور کې او په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هیڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولا وکړي او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمنګ جاری انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د څلورو غنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمد کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټا خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوي دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکو دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زماده صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي. نورې لارې ډېرې جدا تلې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو موږ د دې په کولاوېدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناست قومي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاري کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي، خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اګست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړې، خو لا هم ندی عملي شوې. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لاره خلاصه نه شوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، کوډاخیل.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې وخت شو دی اوستونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیو مجله د دې ونې خبرونه کې نجیب عامر د ځوان افغان شاعر او لیکوال زبی الله امان ایمان سره د غپښون او کار خبرې کړې دي. راځي چې د خبرونه ته وښو.
زبی الله، د مشال ریډیوي مجله. د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونه د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبريال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبی الله ایمان ویش کلن دی، د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې، سید آباد ولسوالۍ کې د موږ کلی ژوندۍ چې انصار المؤمنین په نامه، بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالی لیسه مې لوستې ده. د 1992 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم او په 1995 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چا په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه کې نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي، تقریبا که د چا په هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې هم ډېرې کړې دي، د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې. مم مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړم. تقریبا هر ورځ به داسې تلل چې لس مخه او دولس مخه ژباړه به موږ کوله.
نو زبی الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، درته وایي چې د سید آبادو ښکلي سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبی بهیرونو؟
بله ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. هماغه ته هم په کله چې په کلي کې وم په وطن کې وم شعرونه مې ډېر اورېدل ترانه او ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش دراني صاحب کتابونه زما لاسته راوړل هملته وطن ته به زما مشهور راوړل. نو هغه ته مې د شعر سره علاقه وه. ما هلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر ما ولیکه افغان ادبي بهیر ته لاړم. هلته ما ونه شوی ویلی یو رقم تاثیر او دغه شعان باندې و نو نه شوی مې کولی چې جک شم. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. په خپله کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو شمشاد او آزادۍ رادیو ته او نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي. خلکو تشویق هم کله چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی تقریبا چې واته کالو ته رسېږي چې زه شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شپې کړی دی. هغه زما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي زرې تلوسه وي چې کتاب چاپ شي. ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي. لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب کله چاپو نو د عمر یې وروستۍ شیبې ویلا او یو کال یې عمر اوخته. ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی؟
په دې برخه زما نظر خدا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې د ټولن ته وړاندې شي. یعنې ډېر ونه سپمول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولی شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ ته 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولن ته وړاندې کړي دا به ډېر ښه وي. ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت او شوخ مزاج وي او ډېر لیدونکي او اوریدونکي پیدا کولی شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتاب وکولی شي چاپ کړي نو په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې کې دا به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته. ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخرو کارونو کې چاپ کړله. یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینه چاپوي یا وای چیزې په آخر د عمر کې چاپوم. مو یو ملګری دی زبیا یار هغه اوس ډېر ښه پوخ شعر لیکي. تقریبا د نوي ځوانانو کې په اوکل اده ډېر ښه شعر لیکي. حتی نور استادانو هغه ورته وایي چې بیخي د غني خان صاحب کو د لایق صاحب په لار رواني. نو موږ بیا هغه ورته دائم دغه جنجال ورسره وي چې ته باید کتاب هم دغه اوس وخت کې چاپ کړي. نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې شي. ټولن نه اخزم ځنه وکاو اقلا ټولن کې مؤثر تمام شي. اند فکرونه پر روښانتیا کې او د خلکو په بیداری کې ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټول عموم کې دغه لپاره دی چې ټولن را بیدار کړي ټولن او خیال کړي ټولن ته هغه څه ورکړي چې وطن نو د خپل وطن پاک د خپل ملي نواموس پاک د خپل شته نظام پاک باید دی بیداری وړاندې کړي. د شعر او د هنر لار خاصلین ده. نو زما فکر که په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپل شاعري وړاندې شي بیا په پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي په کله چې زړبوتوب یا سپینګریتوب ته رسېږي په هغه وخت کې د خپل پاتې شاعري ټوله چاپ کړي یا کلیات کړي دا به ډېره ښه وي او معقوله لارې هم همدغه ده.
ذبیح الله ایمان صاحب مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړي؟
د خپرونې په دې برخه کې به زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته، چې د ذهن کړي در تور له شهادته، خبر نه یې د سرکو شندو لسته ما خامه دی له دفتر ستړی راغلم د مکیګم داسې خشه را جوته خزه هم زما او ستا په شان انسان ده خزه هم زما او ستا په شان انسان ده نه دلبره ده د چا او نه اورته زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته عشقه څنګه ازاری تا قربان شم هم یې وبایلم او هم شوه ملامته تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې څه کانې کوې هی هی ستر لاورته چې شهۍ له ګوتو ووته نه پوه شوم د ژوندون له دې نامرده اذیته پر وطن د جهادو سمره ګورئ زیږوي څه لنډغر په درنالته مننه دا مې د شعر یا د غزل دپوره م یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه زبی جان، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخه او رنګین غزل دی، خوند یې وکړ. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو دا راته ووایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي، کوم یوې ډېرې ګټورې او آسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم د ادبي بهیرونه، یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي او دوه نوي نه تر د پنځه نوي شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلی غزنپر صاحب، د شپون صاحب، د خدای وبخښي، او د نور مشران به راتلل. بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و، ځوانان پکې تشویقېدل، ځوانان زښته ډېر ورته راتلل. تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې په ورځ ځوانان راتلل، دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و، یعنې د خبرې خلکو. نو دغه نه خامخا انسان شای هم زده کولای شوای که دوی بلته پریزنټیشن ورکول د ادبیاتو په نړۍ باندې، یا د ادبیاتو برخه کې په لیکوالۍ، په شاعرۍ، او په نثر، په دې برخه کې به که دوی کوم پریزنټیشن یا کومه مقاله لوستله، یا به که شعر باندې هلته کره کتنه کېدله، نو هغه ډېر مؤثر و. خلکو تقریبا د ادبیاتو د پنځه نه هلته بیرون ډېر شای زده کول. دا چې خپله ما ادبیات پنځه یې هم لوستی ده او په ادبي بهیرونو کې هم پاتې شوی یم. زموږ خپله ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو، هغه هلته هم اوس نوي ځوانان استادان راغلي دي. یعنی انسان دغه د ادبیاتو په نړۍ کې کلک پوهوي، لکه لیکوالي وي، که شاعري وي، که نور نثر لیکلو په برخه کې وي، ډېر ښه تکړه استادان شته. یو غلطه کولی شي سړی یو ښه ادیب ترې ته راووزي. اما د دې تر څنګ ادبي بهیرونه او آزاد رسنۍ، چې کومه رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري، دغه هم د ادبیاتو په روڼتیا کې او دغه په پراختیا کې ډېره برخه درلودلې ده.
زبی الله ایمان صاحب، په افغانستان کې ځوانانو په دې وروستیو کې ژباړو ته ډېره زیاته مخه کړې ده. تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي، نو دا راته ووایي چې ژباړې څه ګټه لري، او آیا هر څوک ژباړه کولی شي، او له کومو ژبو باید ژباړه وشي؟ ځکه موږ لیدلې چې ځینې خلک فرانسوي، روسي، عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي، دا کار تاسو څنګه ګڼئ؟
بله، په د اخره کې رښتیا هم دغه شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړې ته زښته ډېر ځوانان راودانګل، او ښې ژباړې ومکلې، که د هنر په برخه کې وي، که د روانشناسۍ په برخه کې وي، که نور سیاسي کتابونه کوم ورځنۍ سیاست سره چې تطابق خوړل، هغه که څنګه بازار ته راغلل ژباړل کېدل به. ژباړه آیا هر څوک کولی شي؟ دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي. اقلم د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي. اقلم دای د لیکوالۍ په اصول او په سبق باندې پوه وي، هغه کولی شي ښه ژباړه هم وکړي، که د عربي نه وي، که د روسي نه وي، که د انګریزي نه وي، که د بلې هر ژبې څخه وي، هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي. نو ژباړه یو ډېر نازک او باریک هنر، او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو، چې هغه اقل ټولنه هم ګمراهۍ ته بولی شي، هم یې د نجات سبب کېدلی شي. نو د ژباړې برخه کې باید موږ ډېر دقیق واوسو. او مهمه دا نه ده چې کوم ژبه څخه وکړل شي،
کار جبوی که هر کلتور وی چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موید ټولنې د پاره از موید ملت د پاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابی سبب شي نه داسې چې هغه خدای ما کې گمراهی ته لاړ شي او زموږ ټولنه یو بل بربادۍ ته یوړل شي.
زبیح الله ایمان صاحب، ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروستو به تاسو ته مخې ته اقدم، خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروي نو ممنون به یو.
مننه امیر صاحب، زه به یو بل غزل هم درته ووایم، خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو، عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کې دی پر خلګۍ د دلبرانو. نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو. لږ راټوله شه چې یو بل کې منحل شو، ما منه د مسلمان نه مسلمانو. داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو. په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو. سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، زه به څه روغ شم لرنځه طبیبانو. ما په خپل وطن، ما په خپل وطن پوره ایمان راوړی، زما مرګ ته تورې باسئ تور زنانو. عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېږدئ پر خلګۍ د دلبرانو. مننه.
ډېره زیاته مننه ایمان صاحب، څومره ښکلی شعر مو واورولو، ډېر زیات خوند یې وکړو. زموږ دغه محفل مو رنګین که، کور مو ودان. دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي، که شعر لیکي پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي د شوق له مخې دا کار کوي، پیسو لپاره هنر نه پنځوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي، نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي، هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنه هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي، هغه د شوق د مخې دی، هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی، ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوروي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو، زه خپل ایران ته تللی یم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده و. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره وي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او دا خلک به راتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کوله. او دغه ادبیات یا د هنر یم که موږ ول ول ډېر عاطفي و، هغه دی زموږ یوه بدبختي هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو، اقلن په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي. یعنې د هنر نه په استفادې باندې یو ځای ته ځان ورسوو، نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختی، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده، او بس ما هغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده. نو کاشکې دا به په هغه وخت سمیږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي، او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. که هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ شته دی، که هر څومره د یو چا د شعر او یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي، هغه که بېواسي او بېخرڅي او بې انتهایي پرې راشي، نو هغه به ضرور دې ته شا کوي، او د ژوند نورې چارې هم لازم وي، ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي. نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت، کورنۍ ته ضرورت، ژوند ته ضرورت. نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنی هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو، که په داس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته پښتو کې پنځول کېږي، زه هم په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي. لکه داس موږ درته ووایم، مثلا د ممتاز رکزایی وه، هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کول، مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله، ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله. لکه یو ځکه وای چې هغه چې ماری به د هغه یاري غاګ نه راضي داس یو بایت د نند زر نند محفل ته د زر سانګ عادی غاګ نه راضي غو زخت ښه اتی پی او ډیر زبردست هنری پنځول نه غو کارګریم کړي د دغه تر سانګ دی هنریم وپالله غو ښه هنر رمانس تکړه الله دغه نور ځوانان دلته مثلا د مو یو ملګری زبیا یار دغه ډیر ښه شاعر کړي د تر سانګ شغه ډیر غریب دی او د اقتصادي ستونزو کې داس راګیر د چورزنی تو کې نشي برابر اولای نو د اقتصاد یا په عموم کې فجوان د شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلای شي دغه خبره زه درته کوم چې څوک د شوق لمخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي هغه ډېر لوړ وي هغه ډېر ښه فوق العاده وي هغه عاطی پی وي نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق لمخې وپنځول شي هغه به خامخا خوندور وي هغه به خامخا زړوړونکي وي او هغه چې د ضرورت مخ یاد وظیفوی شناخت خاطر باندې وپنځول شي هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې
موږ زبی ایمان سه باوریدلی چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي په دې اړه کس موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بله امیر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې کومه غسر پیژنو تقریبا هم 2018 کال کې شاپیره نغمیز ما یو دو دره نظمون اخیستی و چی یو دو ماشومان پک لبانده واچه ده جنت باخت و تیان دا گلون ماشومان دست یو نظم میل کلی و بیا ده وقت لوچه ده غم زسم درک هم ده ماشومان ده پاره دیر خونده ورده یو بل واچه یو سندره و تقریبا سلگی سلگی وطن پنامه بانده اغای بیا آردیو نشر کرده و تقریبا هم پا 2018 است که لکه چه شیر کرده و ده خپل پیش چخه پا یوتیوب کمش ده او دوی چې ویډیو کابل ته راغله او دوی چې ځنه برخه کې ویډیو جوړاوم د پغمان او ګلغونډي او ځنه ځای کې چې دغه تازه ویډیو شکل یې جوړاوم هغه کلیپونه ورته خپلم نه شاید اما ویډیو تر اوسه پورې نه جوړا کړی نه پیږم چې دوی ورسته جوړا کوکنه یو بل په همدغه برخه کې یو بل ما نازم و د قربان خوږی مورکی په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه دې مور تقریبا دغه کالو کې وپات شوی و دیو چې زه دغه هم د مرد خاطرم وایم او دغه شعر مې د مرد لپاره ډیر خوښم شول یو بل په داخره کې یو نظم لیکلای دی چې سهار په خیر وطن هم دغه یو د ماشومان په نړۍ باندې لیکل شو او جاوید امیرخیل ته مې ورکړای دی هغه خوښ شو په فیسبوک نه خسته به یو ملګری مسیج ته وکړه چې تاسو یو ورځ راشه چې دای در سره وینیم او دغه نظم غواړي چې دای ول ولی او هغه یو سندره کو نو د هنرمندانو برخه کې ځنه هنرمندان راخست دی یو غزل مې په 2015 لاس کې خالق عزیز ویلای و چې هغه د غد وطن په سیاسي حالاتو کې د برخه کې باندې لیکل شوی و نو هغه مونږ تقریبا سندرم پاک ویر د کغه فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه واغ کړی نو سم سره نشته او د نغمه بي بي سندره هغه چې د سلګي سلګي وطن زيب تاسو ولګم ک په خبرونه کې نشرول نو هغه سندره هم شته او په یوټیوب کې هم شته از ما سره هم شته مننه
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو اوریدې هغه خپل شاعری هم در پرزو کړله دا غوی شعرونه زنو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلې دي موږ د خبرونه په دې برخه کې د خاپيري نغمه په واس کې د ایمان یو شعر درورو له همدې سره بعد مجلې دا غنه هم راټول کړو بلونه بعد د نو او نور مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کیو خو وختونه د نغمه لخکول غږ او د زبی ایمان لخکول شعر خوان وخلې
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی سلگی وطن سرو نری بلکی گید موچی پتارو ستنا سرو نری بلکی گید موچی پتارو ستنا
ہر زال ہر تھنا
سمرا غم جنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تنا
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
تمہیں ہر سر